ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې مدر ته دوا ونی دي خبرونه راوړې دي په دې سر کې درته د مشال په نوم خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکار نجیب امیر تاسو لپاره هرونه برابرې په دوه منې مې کې بعد مشال مرکا ووري چې زموږ همکار ګل آیا سپړی دا خو هر سمخ کې د سلورو بجو خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبای صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 12 هیوادونو سفري بندیزونه لګولي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې خدای د ډلهیز جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. او د بشري حقوقو د سار شامی اداره وایي د مارچ پر شلمه ترکی د شام په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي. او ست مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان د هوا بازار اداره وایي چې په هیواد کې د کورونا وبای صورتحال د مخنیوي په لړ کې د نړۍ په 1200 هیوادونو سفري بندیزونه لګولې دي. د مارچ په شلمه د ادارې لخوا په اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو په اړه د نړیوال هوایي سفر لپاره د درجه بندۍ نوې فهرست جاری کړل شوی. د نړیوال سفرونو په سی درجه کې 12 هیوادونه چول شوي چې پکې د برازیل، کولمبیا او پیرو ترڅنګ و افریقایي هیوادونه شامل دي. په دغو هیوادونو بعد مارچ له 23 تر اپریل تر 15 پورې په سفرونو بندیز وی. د شهري هوا بازار د ادارې یو چارواکي عرفان صابر لخوا جاری کړل شوی حکمنامه کې په اوله درجه کې دا چول شو هیوادونو په اړه ویل شوی چې د سعودي عرب، چین، جاپان، نیوزیلند او یو شمیر نور هیوادونو لخوا پاکستان ته په داخليدونکو مسافرو د کورونا ناروغۍ د ټیسټ شرط ختم کړل شوی. خو هغه هیوادونه چې په اوله یا اي درجه کې نمونه نشته هغوی به پاکستان ته د داخليدو په صورت کې د کورونا ناروغۍ د معاینې اسناد وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو په شمیره کې ورستربلی زیاتوالی روان دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 40 کسان مړ شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 10,803 ته رسېدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن د مارچ په 20 لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا نور 3,685 کیسونه ثبت شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي دغه سي په تیرو شپږ ورځو کې له کورونا وایرس 2,002 نوي کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان یو عدالت دوه تنو ته پر یوې خځې د ډلهیز جنسي تیری په تور د 500 سزا ورولې ده. دا ډلهیز جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټر وی په غاړه شوی و چې پر ضد یې پراخې مظاهرې شوې وې او د قوانینو لا سختولو غوښتنه شوې وه. د جج ارشد حسین بوټه لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې عابد ملهی او شفقت علي د ډلهیز جنسي تیری تر سربیره په غلا، تختونو او ترهګریز فعالیتونو کې هم تورن شوي. سارنوال حافظ اصغر ویلي چې د حکم له مخې دغه کسان باید تر 500 وړاندې 14 کاله بند هم تیر کړي. د سارنوال په خبره پر دې خزي هغه مهال جنسي تیرې وشو چې په لارې په گاډي کې تیل ختم شول او عابد او شفقت هغه له گاډي بهر راوستل او د هغې دوه ماشومان په مخ کې د وسلو په زور باندې جنسي تیرې وکړ. د کسانو تر تختیدو د مخه د یادې مېرمنې پیسې، سره زر او د بینک کارډونه هم له ځان سره وړي دي. د عابد او شفقت مدافع وکیلانو تر اوسه د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان استازي مفتن داوړ وایي حکومت دی په لاهور کې په احتجاج د ناشتو قبایلي زده کوونکو غوښتنې ومني او په تعلیمي ادارو کې د هغوی کوټه بحال کړل شي. مفتن داوړ پرون د مارچ پر شلمه په لاهور کې د گورنر هاوس مخې ته د 3500 راهیسي د ځانګړو 1,600 ساوکو ختمېدو پر ضد په احتجاج ناشتو د بهاولپور اسلامي پوهنتون زده کوونکو سره تر ملاقات وروسته مشال ویلي وویل چې حکومت د فاټا انضمام پر مهال ژمنه کړې وه چې تر 10 کلونو پورې به قبایلو ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا زدکړې ورکول کیږي. نو باید حکومت پر دې خبره عمل وکړي. دغه سي د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د بهاولپور پوهنتون یو زده کوونکی امیر حمزه بیا مشال لري ته وویل چې د پنجاب گورنر ورته د نوټیفیکیشن لارې ویلي ول چې په میډیکل او نورو څانګو کې د داخلو لپاره به هیڅ فیس نوی. خو د پوهنتون انتظامیه ترې پیسې اخلي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د قبایلي زلو 200 خلکانو او 21 جنکو ته د تعلیم واستوګنې وظیفي ورکوي. خو د قبایلي زده کوونکو د سیټونو زیاتولو په اړه به په راتلونکو ورځو کې غونډه کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د بشری حکومت د سار شامی د روای د مارچ پر شلمه ترکی د شام په شمالي سیمو کې هوایي بریدونه کړی دي. د غسیما د کوردی ملیشیا ځواکونو تر واک لاندې ده. د سار اداري د مارچ په 28 ویلي چې د ترکی یو جنگي الوتکې د اني ساسي می په سیدا کلی کې د شامی ډیموکراټیک ځواکونو په مورچو د مورچو بمباري کړی و چې لدی ورستو لدی سیمې څخه د چاودنو درانه درانه آوازونه واوریدل شول. د انقره او اتحادیانو لخوا د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د شام په شمالي برخو کې د شامی ډیموکراټیک ځواکونو پر ضد د فورم نسپرلی په نامه د عملیاتو پس د لومړی بریدونه دي. دغه عملیات امریکا او روس سره د لوزنامو نه پس درول شوي ول چې له مخې ترکی ته د شام په خوره خوندي ساحه کې یو سل شل کیلومتر علاقه په واک کې د اخیستو اجازه ورکړل شوې وه. خو انیسا سیما اوس هم د کوردی ځواکونو په واک کې ده. د سیرین ابزرویټری ادارې ډایرکټر رامی عبدالرحمن وایي چې د تیر یو شوارور نه د ترکیه او کوردی ځواکونو ترمنځ په سیمه کې نښتې روانې دي. خو زیاتوي چې ترکی ځواکونو ته په پرمختګ کې ځکه ستونزې دي چې کوردی ځواکونو د دوی یو ټینک تباه کړی دی. د مشال خبرونه پای اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او سرتا ته مشال پنوم ونی د خبرونه وړاندې کو زمونږ همکار نجیب امیر یې هرونه تاسو ته لپاره برابرې نور دي چې وورو د مشال پنوم
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال پنوم خبرونه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه ستاسو لخصتو غږیزو پیغامونو جوړه ده. نو که پیغام مو را لګلې وي خامخا ورته غوښ شي کېدې شي ځای مو ورته ورکړي وي.
السلام علیکم زادل تورای د کور مجری تصویر علی زاین سلامونه وړاندې کوم. نجیب امیر صاحب یو غزال دی زما خوخیږي د آشنا خبرې نور به چکړم د دنیا خبرې مظلوم په داشتو سرګردان ګرځېدو پزړه خاخی وی لیلا خبرې قسم د زړه چمن میټو لګول شي چې آشنا وکی په خندا خبرې عادل یار خنخ پلېګي ګورا کاورته وکی په جړه خبرې وسلام.
عادل حسین تورې سیب ته جانان خبرې خونو باید په سړی خي ولګي. یو عشق نوې نوې په خوګو نمړېدو سنوی تماشا وا پکتو نمړېدو. نو ستاسو شعر هم دغه سي حالاتو په تاثر کې لیکل شوی ښکاری خواندې وکړو. خو زما بیا دا ټپه خوخه ده چې وایي خبرې لنډې لنډې وایا او د لارې سر دې سوک بزی سوک پرازینه.
سلامونه نه کهله احترامات مې ومنه نجیب امیر صاحب ارمان افغان د شمالي وزیرستان په خیل کلینا درته دا میسج پرې دا په واتس اپ باندې کڅام زمنګ په علاقې کې انټرنیټ کار نه کوي خو دا سې علاقې ته راغلی هم چلته کار کوي ما خامای دی او هلال رم چې دا پیغام برته ضرور نشر کې. ما سره ملګری ناشتي سرتاج هلال سعود جان هم را سره دی اهم تا سلامونه وای او غزل دی انتخاب غزل دی حاضر تا وایم هلال رم چې خو به دي شي چلم بد یار لهم دی و نکړه زړه یاری وا مگر سم دی و نکړه زبا زار تزم او ترا پس جاڑے ز او ترا پس جاڑے یعنی بیا درتلو تم دے و نکڑا او مرگا ما پرملا تڑلای صدر ہیر دے مرگا ما پرملا تڑلای صدر ہیر دے تہم ستڑای نشو دم دے و نکڑا او پیاوانا را زن راستو پیاوانا را زن راستو نے دما پیاوانا را زن راستو نے دما تا ہم نہ ہوتم دوایما دے و نکڑا او تا زمالا درد اوخ کی تو یولے تا زمالا درد اوخ کی تو یولے سما ٹوکا وا خو سما دے و نکڑا.
ارمان افغان سیب تاسو ډیر خکل شعر علی گلے دادا نصیر احمد شهاب سیب خکل غزل دے تاسو لپکار دی چې د بیا لپاره د شاعر نوم ورسره خامہ خاخلی دا دغه حق یو پکار د چا داشي. تاسو نه مننه چې تل د خو شاعرانو خ شعرونه انتخابوي او د خبرونه ته را لیږي. درویش دورانه وای ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه نه نو مخلم او نو ورپسې جوړم.
زه هماغه ډاکټر اسدالله صافی بیا د سندونو کور لغمان نه پیغام پرېږدم. د مشال پیغامونو خبرونه کې راځم یو غزل در سره ټولو اوریدونکو ټولو مینوالو ته بډالې وې. ما د مینې په بازار ځان سره بوزه خو پورا مې په سنگار ځان سره بوزه. یو کونډا لار کې ناسته و جړلې دا بچې مې د بیمار ځان سره بوزه. بے وقفا کسل کسوی فضول دی یو پورا دی خو خوخی ارزان سره بوزه. او د ژوندون په لار یوازې هم صدفا ما د ژوند په دغه لار ځان سره بوزه.
اسد جانا په خیر راشي. د تل په شان مو خیسته پیغام را لېږلو مننه. او کور ودانی درته وایو ستاسو په را لېږلي غزل کې مو دا شعر ډیر زیات خوښ شو چې بی وقفه کسل کسوی فضول دی یو پوره دی خو خيار ځان سره بوزه. زمونږ لغاړي دا سو شعرونه هم درواخله. لچا راس پټوي چې زړه دی نشته په ګوګل کې په دې باندې خټول کله خبر دی لیونیا چې چرته زی دنیا بخامخه اړوي سترګې پټکړه چې په موټي کې دی لمر دی لیونیا. لزان سره یې بوزه او زیارت په زیارت ګرځي امیر خو بس مین پو بی خور دی لیونی.
د محمد انور تبسم صاحب دی غزل یو دو بیتونه در سره شریکوم. هله د جستاسو دی اوریدونکو دی خوخی وړ وګرځي او رادم بیتونه تا وای. تا چې خپل واک ورکړو پردو ته زبڅو وایم بس مغزز بوي هغو ته زبڅو وایم. امیر صاحب زما په زړه کې خو یو ته ویبل څوک نه ځایدل ته زړه کې ځای لري شپې ته وته زه به څه ووایم. ښه خبرونه او ښه شېبې ستاسو همیشنی اورېدونکی ګل محمد شهیدا د پکتیا ولایت د ریبزادۍ ولسوالۍ د لیخیلو کلي څخه. ښه خبرونه
ګل محمد شهیدا صاحب. ستاسو را لېږلی شعر خوږ دی. تبسم صاحب ته دې ډېر داد ورسیږي. یو بل شاعر مجید الله قرار بیا وایي د یار په مخ باندې غباره سړی سو وایي چې دروغجن شي هنداره سړی سو وایي. او تا ته مې پټه خوله کتل او ما دغه ویل چې ستا په ښایست کې بنو یار سړی سو وایي.
السلام علیکم امیر بھائی سرنگ شی جوڑی عرفان اللہ بیٹا نا یم یو زدی بیٹا پیغام دتا پر ایک دم پر دی نظر تن شر بھائی کی ماز دی گرے دا خیر مکرا تا بدن اس خیر کوی رشتیا بسینا رشتیا بسینا پخندا ما رپور خندا دستا پیش کی گریوان سیرے گرزو ما یا گرزو ما.
عرفان الله بیٹھنیا دا خیری گی نیوازی پا مازی گر کی قبلی گی کسنگا زما پا خیال خو که دا چا زڑا سوک نا حق آزار کری او اغا در تا خیری اکری نو کرون سهار وی تکن دا غرما وی زیر ما خام وی او که تک تو رشبا خیری خپل کار کولیش نو دا چا زڑا ندی آزار اول پا کار شی بلی وانه که پا خیرو می خلا برسی رکڑا او هاگا پخوانه می ندهی رکڑا. دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په ژوندو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. بالکل ملګرو دغه لاره ده موږ ته پرې غږیز پیغامونه را لېږلی شي. اوس ته نور اوریدونکو پیغامونه.
خیر زمان در سره یم د عرب اماراتونه. زما سره یو شعر دی چې خندل دی اوس زخمونه در تخایم تا را کړي ټول دغونه در تخایم. تا خو ویل د محبت بسته سختی وي راشانه نه تکلیفونه در تخایم. شونډه وچې سترګې وچې ګرځومه نن د اوښکو سلبونه در تخایم. اے طبیبہ زخو طول پر ہر پر ہر یم زبا کم کم پر ہرو نظر تخائم ڈیرا مانانا دا زما اول زال دے کے تاسو پروگرام تا داغا پیغام ریکارڈ کوم وسلام
خیر زمان آشنا مسافری آسان نه ده عاشقی هم آسان نه وی نو سړی کده زمری زړه نه لري قرار دی کینی نه دی پری ورزی او ته خو هم مسافری او هم مینی نو تا ته داسې سو وایو چې زړه دی قرار ومومي اکرم الله ګران وایي ګودر کې لمدو په انتظار مازیګری دی زمونږ د مسافرو تل په لار مازیګری دی ډک زړه د ارمانونو د جیندی په غاړه پرېږدي راغلی چې څوک دلته کې یو وار مازیګری
نجیب جان سلامونه می ومن یو ځل بیا په خپل وار در سره میرویس جان افغان ما د متحد عربونه د مشال په نوم خپرونه ته می وغوښتل چې راشه ما تاسو سره یو څه شریکم یو شعر شریکوم په زمزمه په دې هیله چې خوښتی شي چې څوک یې واوري ته مو ورته خوښ شه او چې ستا هم خوښ شي او چې څوک یې واوري د ټولو خوښ شي په دې هیله
راغلم زما کدی تنوے راغلم زما کدی تنوے راغلم زما کدی تنوے راغلم زما کدی تنوے ساک لگما سر ناکام کا پتا مینیم پما پام کلا نا کلا سد جام کا پتا مینیم پما پام کا
ډیر خلک آواز د دې میرویس جان ازره می غختل چې ته بس ونکړې او تر نوم ته د ادامه ورکړې خو دریغه چې لنډ زمزمه دې کړې خو زه خیر بیا بشي ته د ژوندې بل ځل با وګدا زمزمه راته وکړې
سلامونه نیکی هله نجیب امیر غواړم چې د واتس اپ لالارې د خپل شیر پاورېدونکو تحمل کوم غزل دوی زستا پوچم کی وسی دلایم دیر جبر ستم کی وسی دلایم یار تم هیڅ مینا ثبوت نکړلا د سیو تور تم کی وسی دلایم ته چی ناراضی اختر کلیتا خود په محرم کی وسی دلایم نوسم تو پک سرا نفرت پوشان عشقیم پو کلم کی اوسیدلیم سنا سر پر ہار یم جوڑی گم نا سو کپو ملہم کی اوسیدلیم نہ پوہی گم چیر تخدی للی ہر اورس پو غم کی اوسیدلیم تب می جنت غیخ کی اومنے تا تا جہنم کی اوسیدلیم ز مجبور عادت یم ہر طوفان سرا دل تا ہر موسم کی وسی دلائم ماننا
محمد گل مجبور سیب چی دا پیغام بدی دا ایٹالیا نارا لگلیو کد پیخور نازکا پا بیگراؤنڈ کی دیر زیاد شورو اوستاسو شیر موردون کو تر ڈالے کرلو و حقو متحمل نکرلو زکا چی خبر در ازا خوی دا زور خنوی چی غی سوری خینوی شور خنوی او مسکا تندی کی هر یو کس تا ساتا خور کول چا تا پیغور خنوی
موجان تنها دوتانه لجنبی وزرستان تسل تو خلی نا پیغام دا طریقات کون خدای دوک چرا تنا شریکی
وی ملگر روبا لور تغوکش موجان تنها دزلگی حال بیان وینا وی ما ویل چیز بدر تزالام نمان مخ کی وشکستا پا مخ رازینا بس برتلے در چگن شوا چیخ پانا سیز سل گو نیولی اما سبر کوا خدای میرا باندے تل خوب نوی داد غام ندک وقتونا
ہاں موجان تنها دو تانه سی موږ خیو او تاسو هم له خدای خ غواړو ټپی د خیوی او انداز د هم خو داسې غرانی غونه په زړه خ لګی په تور غرو د خدای نظر وی په سر واوري وروي بیخ کې ګلونه.
السلام علیکم زنازیا غزل د اسلام آباد نه نجیب لالا تاسو ته واتس اپ د لاري پیغام فريدا یو سو ټپی ترنم کې در سره شریکوم په دې هله چې تاسو به خوشی ودا کبلې مانی نصرت مورید پرګي خوا خوړی ورکړې تینا مورید پرګي خوا خوړی پلار سانکی هوان کی مزا تان پوهید خلق نور کومن کوي نه تان پوهید خلق نور چی یارا نا تین کولا تامینی لاستی رات سلا هورا کبو نه تامینی لاستی رات سلا زما پسڑا تلو پیوا کی اللہ دیتا دغمنا خالی کبینا اللہ دیتا دغمنا زمرستی خوتر پسیشا وارد دمڑ شلوی دو وارد خیرونا وارد دمڑ شلوی دو حلق مینشی حوتن پریدی چین مینشی مخپٹا کیو جاڑی نہ چین مے نشی مخ پٹا.
نازی غزل په خواب د غوا غوړی خلکو خوړل نو هضمول به هم شول. نن سبا خو په کوکینګ آئل هم خلک د کولیسټرول پرنځخته کی هغه په خوانی وختونه خو کنه خلکو به د غوا غوړی سکل سه به پر نه کیدل اوس را شکنو ګور دو پکوړی به د خوړل نه وي او سر به در باندې بیا درون شوی نو احتیاط پکار دے او ورزش پکار دے. د مشال په نوم خبرونه کې د خپل پیغامونو ځوابونه اوري. د خبرونه د زیارت په ورځ په درنیمو د جمعې په ورځ په یوانیمه او د اتوار په ورځ په سلورو بجو خبريږي. موږ ته په دې واتس اپ شمیره پیغامونه را لګل شي 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپږ سو وسلویخت سلور سو شپږ نوی. اوس ته نور اوریدونکو پیغامونه.
خبر پیغام ریکارڈ
مات چلو ناراضی ہائے 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 رات ماں گوی جارے رات ماں گوی جارے ما خوب لار چاڑے خاپے رو ہون دے خیستایام خیستا میں پی غلط بزے دارے چاہتی جے تو تایام آلا نا کوئی بار زم زر گئی پچا بیخی ہائے 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 رات ماں کوئی زارے رات ماں کوئی زارے ماویلی مالا پیغامونا امونگا ریکارڈو خو ریکارڈی جینا دا خیر دی سوچ دا خو ضرور دای پیغام می دا گتو لاری دن پا سلامونا. اوکی بای اللہ پاما.
پروانه آشنا په خیر راشي ترنم دی خوګ دی ز زیات وخت مشال واتس اپ شمیرې ته را رسیدلی پیغامونه خبروم نو تاسو هم په هغه شمیره کړه ته پیغام پریږدئ نو خامخا به درته نشر کړو.
رحمت مینا خل یو زل بیا در سره ملګری يم لا امارات نام امیر جانا غزل دی وای د خود مین او د پیار سړی دی ستاسو د کلی او د خار سړی دی لباس یاسې د سپون کی غوندې دی غنی د ډول او سنگار سړی دی په هر سنی پېشن یې مکړه فکر د د میفل او د مینار سړی دی درته به امن په منګول کې راوړي بس د حالات رخصار سړی دی او زکه یې نام په ځان احساس یې خدي شډل بدل د خود کار سړی دی.
رحمت میناخیل سے تاسو د کار سړی یادونه کړي زه تله جواب بیا وای چمبي غوندي چک چک غوندي الک بخدای پیدا کړي زړګیا خچا بک غوندي الک بخدای پیدا کړي راستر بشي مغول ته بډېره منډي ور کړي خې خیستا خوشحال خټک هم دی الک بخدای پیدا کړی.
وسال خستایم د متحده عربی امارات او دبی نه بس امر الله یو سبا درته وایم. وچی ماته دستا خبر ای وای ورا یادیږي په دبی کې پردیسای کې سترګونه میمړې وکی وایږي ماته دستا خبر ای وای ورا یادیږي په دبی کې پردیسای کې سترګونه میمړې وکی بایږي چکل کلار پیات شه په دبی کې پردیسای کې سترګونه میمړې وکی بایږي سر په زنګون کممړې وکی تو یو ما په دبی کې پردیسای کې سترګونه میمړې وکی بایږي سترګې مصرې له خوب نه دی په دبی کې پردیسای کې سترګو نه میمړې وکی بایږي سترګې مصرې له خوب نه دی په دبی کې پردیسای کې سترګو نه میمړې وکی بایږي د مې دستا د غم ډېر ژړلې دي نه په دبی کې پردیسای کې سترګو نه مې مړې وکی بایږي.
مثال صاحب تا خو دومره فریاد کړه چې اوس ته دبی نه زموږ زړه تور کو یاره. مسافرۍ دومره هم ګرانه نه وي، ښې ډېرې مزې او پیسې هم پکې وي، خو چې زموږ کلک پښتانه ولې داسې په زړه نری شي په مسافرۍ کې. او د هجران غزل بیا وایي، مڼو زړونه ټینګ کوي، پیسې وګټئ او په ډکو منګولو وطن ته ستانه شه.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، زا زاهر د جنوبی وزیرستان د شکتی نه خبره کوم. دله تا جب به هر حال سیگنال صحیح چار نه کوي، دا هیڅ وغرته و تر لاک شي د تو سره مخاطب شي. امید دا هیلا دو چې دا ته هم تا خام خان نشر کې کته ویل چې می سټو چې کیم دې دن خو خوري او بازوري سره ملال کی. او دله تعالی کا سیگنال چار نه کوته تا پاتا دو چې شکتی جنوبی وزیرستان چې کیم دو داخري علاقہ دو. او ته مهرباني وکا دا د میش پیغام چې کین د خامہ خان نشر کا او میجو د پیغام د نشر دو پاتا ما یو سلام.
ظاهر خان تاسو پیغام کې د نشر لپاره سونه خدا چې تاسو د پیغام ثبتولو لپاره د شکتوی غره ته ختلې وای نو زه کوم درته نشر کو، ځکه چې غرونه را باندې ګران دي او خوند را کوي چې وروخېږم. دا غرونه مې هډوکې دي، دا خاوره مې بدن دي. بل ځل تاسو هم کوشش وکئ په پیغام کې د نشر وړ سره ولېږئ، مننه بوي.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، زارو خان بنگشم د کوارټ نه بیا د نوی پیغام سره ستا او د ستاسو ټولو مینوالو ته ډیر مینه او سلامونه. او بیا د سو شیرونه چرته لاړ شم ستا غمونه را سره وی، خوب می ورک وی، هر شپه می شوګیروی چې په کومه ورځ خپه شانتی دی ګورم، بیا په هغه ورځ می زړه لمبه لمبه وی. نجیب امیر صاحب دا غشیر دستا ته دلی شي، ځان نه زیاته مې دستا سره د مینه په ما غم وي خو په تا باندې دی نه وي. ما زرو خان بنګش د مینې انکار مه کړه، د ژوند لاره مې په تا باندې ښایسته وي.
زرو خان بنګش استاذ رل قدم مقناطیس ته چې له هرې خوا غمونه ځان تر کاږي، نو ژوند په دومره غمونو نارزي پاسه ژوند وکړه، خوښۍ ولمنځه او د یارانو سره دی غاړه غټۍ شه، غمونه دی ورک شي، ځکه چې ډیر کوي غمونه هغه زړونه نه جوړیږي او زما سره سپرلی استا ګلونه نه جوړیږي. د دې ونې پیغامونه هم دومره وو، د خبرونې وخت هم ختم دی. نو خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي. خدای پامه.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، اوس د مشال مرکه ونیس پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې د پېښور پونتون د سیاسياتو د علومو د څانګې د مشر ډاکټر عبدالرؤف خبرې اوري چې د خپل ژوند او کار په اړه مشال ریډیو سره کړې دي. له ډاکټر صاحب سره ګل ایاز مرکه کړې ده او د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډمنو اوردونکو، د مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده، د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولي واورو. نن راسره پر پروگرام کې د پښتونو سیمې یو وتلې شخصیت پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
ډیر ډیر مننه
ډاکټر صاحب. تاسو کوم منګ کار او غو ګورو، هغه یو پوره یو لوی فیرست را سره د مخامخ را سره پروت دی، خو کلک ازمنګ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدلی ما او الته کې مې سبق ویلې دی، او بیا د هغې نه پسته دی بیا مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلې دی، پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړني زده کړې لکه تاسو خپل علاقې نه کړې دي او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرائمری سکول زمونږ خپل کوڅه کې یو سکول، گورنمنت پرائمری سکول، په هغه کې به موږ پټاټ باندې کې ناستو، هغه ځای کې سبق ویلې دی. بیا د هغه نه پسته یو بل های سکول، بیا د ایوب خان په ورځو کې کمپریهنسیو های سکول جوړ شي، په مختلفو ضلعو کې به یو سکول. نو په مردان کې دغه سکولو، نو بیا د لسم جماعت ما دغه نه پاس کړ، بیا د لسم مې د اسلامي کالج په خور کې وویل، او سوار لسم مې بیا په ایډورس کالج په خور کې وې، او ایم ایم اے په پاکستان سټډیز او پولیټیکل ساينس کې د په خور پونتون نو کړ، او ایم فل او پی ایچ ڈی مې بیا د قائد اعظم منسټر اسلام آباد نو کړ، او د عربی یو ډیپلوما چې زما د پی ایچ ڈی د تھیسس د پاره ماته په کار و، نو هغه مې بیا د لاهور نو کړ.
زبلک شانی قدرمن اوریدونکو ته دا هم وایم چې ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پېښور پوهنتون کې دا وخت د سیاسياتو یا د پولیټیکل ساينس څنګه مشر هم دی. ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو د ټاټ سکول نه سبق شروع کو، نو څنګه محسوسوي چې تاسو په کوم مقام باندې یې، او زموږ په سیمو کې چې څنګه خلک یو سوچ فکر لري؟ تاسو د کار باندې به موږ راځو، خو هغه سره شریک کړئ هغه احساسات، هغه فیلینګز.
ایا صاحب، زه خپل ځان زه خپل خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملاو شو چې ما د دې هر څه باوجود سبق ویل، او ډیر به داسې خلک چې هغه ته کې دي چې په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وی ملاو شوی، او هغه به محروم پاتې شوی. نو زه په دې باندې ډیر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملاو شو چې په دغه هر حالت کې هغه مونږ ته سبق خود، او مونږ د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې سوالونه راپورته کو، او د ژوند د تیرولو سما ته ګوره طریقه هغه ستو.
ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا و چې تاسو په کوم وخت کې از دخلې کولی، نو کوم هغه وخت راوالو اتیایما او اویایما لسیزه کې تاسو از دخلې شروع کړی، او اوس که موجوده حالات ته موږ ګورو، نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستاتو سره تړل شوی، نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق دا سه ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلې خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په سیسونو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د سیاسی گندنو د سیاسی شخصیات ترمنزا یو سخت دریز او یو بل خلاف احتجاجونم کول او یو بل هغه یو سیاست چو هغه د نظریه تحت کېد. بیا د هغه نه پس داسې ورځ رالیلې چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالیله او سیاسي مشرانو یو بل ته ځای ورک سپیس ورک. خو د بد مرغ نن سبا د یو څو کلونه درې څلورو کلونه بیا واپس مونږ او مغه زړه طرف ته روان یو، کوم چې د بدقسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پر خلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو دا هغه وخت اني شاهد مې تاسو خپل هم کتلی هم دي ته برازو. خو زمونږ درنه وريدون کې لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم غل لري چې تاسو په د کوم کوم زاینو کې پاتې شي وي لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې د نور کوم ملکونو کې.
جی زه ما چې کله زه په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد وم، په دغه ورځو کې ما د ایچ ای سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو. زه جرمني ته لاړم او هغه ځای کې ما نه هم یاشتې یو پروفیسر سره کار وکړ، او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو لا چې د جرمني په یو سو یونیورسټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه البته کې لیکچر ورکړلې. بیا دا غوښنه پستا ما ته نور داسې موقع ملاو شو چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کم. په هغه کې یو ترکی دی او په هغه کې بیا د شانتې یونایټډ کینګډم دی، هغه ځای کې ما خپل کوم کار او هغه ما پیش کړی شو. نو دا غوښنه ما
تاسو په سلواکیا پاتشوي
تاسو پراک ته هم زه راغلی ما سلواک چو سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ڈی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچر سکالرشپ وو. نو سلوویکیا ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ڈی، خو ما هغه زه هغه ته لاندم ځکه چې ما هغه وخت کې نوې نوې واده کړی وو دا راته مناسب نه ښکارېدل چې یاره
ګران و تاسو ته
د خپل کوروال نه لری شم.
نو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټر غلی یې
دا وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ڈی خو بزکو ما نه زه خو 15 کاله یا 20 کاله یا 25 کاله خو بزه بهر، خو زما کور والا اوس ګنا کړی دی چې هغه دې فوتن کی.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبې دی او سم تیریږي، دا سی کتاب چې تاسو وسه پوری تاسو د ذهن وزینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیرې دا کتاب خامخا لوستل پکار.
تاسو دا غواړئ چې کوم کتاب
زو هم چې دا لوستل پکار او کوم کتاب او کتابونو څخه لکه تاسو ډیر تاسو وسره ډیر واپس نه کیږي دا کنه
دې لحاظ سره زه چاته یو کتاب چاته هم نشم ویلې، هغه وجه دا ده چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي. نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي، نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم. لکه مثال په تور باندې زه چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ یم هغه دغه د 15 کلن یا 18 کلن یا دغه د ټین ایجرز والا کسان یا دغه نه پستا، او په دې کې د خپل چاپیرچل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي. نو او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلفو مسائلو سره مخامخ راځي، نو زه عموما هغه ته یو کتاب تجویز کوم چې هغه د هندوستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی او هغه کتاب ورته زه تجویز کوم چې هغه کتاب وګوري.
د زده کوونکو پورې خبر رااله ډاکټر صاحب، ستاسو څومره پی ایچ ڈی چې کوم غدي او دغه شانې د تیسیز شاگردان دي چې تاسو دا غنه تیر شوی دی او څنګه به هغه چې کله خپل دا ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي؟
زما خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاٹ وو یعنی په پاکستان کې دننه چې دی زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین دي دانشورانو چې هغه د مختلفو موضوعاتو سره داغي خیالات او تصورات لري. په دغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی. نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده.
ها او څومره استاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی؟
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده.
صحیح ده.
او درې شاګردان داسې دي چې دا غي خپل تیسس سبمټ کړی دي او د یو پکې په دې روان میاشت کې به داغه دفاع وشي. هغه د ټوبیکو اینڈ پالیټکس باندې هغه دا تیسس دي. او دا شانتي تقریبا 15 کسانو ما سره ایم فل کړی دي او پیزیش کسانو ما سره د ایم ای ٹی سی کړی دي.
ډاکټر صاحب کستا سومنګ د مقالی یا د پبلیکیشنز کومنګ ګورو ډیر لکه په انګریزي کې واستلګي رینج اف غدي موضوعات دي مختلف دي. یو پکې چې کوم هغه ته کیږي کومنګ ګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې ګورو. نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو چې کوم رول دي. او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک کې راغلل. نو د دې هغه څه و تاسو د ټیم یا د هغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیډن کوله
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی. نو دا زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل هغه ما سره تیسس کړو او هغه تیسس په دې بنیاد باندې و چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې دی هغه د الیکشن څنګه ګټلو. نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړی دی چې دا هغه په دې باندې نتیجه دا هغه دار او خطله چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته دی خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکړي. نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلي دي چې پاره کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا لکه مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړه لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل. نو هغه په کوم خپل رول پلی کړی دی یعنی دا ټولې خبرې چې دي موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې موږ ډاینامکس ته وګورو. نو دې کې تاسو سونو بدون خکاری ځکه چې په خیبر پښتونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو نو ټول مختلف راغلي دي که د صوبو د نور صوبو منګه د سر مقابله کو نو هغه کې یو ګوند چې دغه په واک کې پاتې شوی د دې وجوهات به سر کې دي ست نظر
زما په خیال باندې د خبره تاسو ډیره د اهمي خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیاسي حرکيات چې دي هغه د نور صوبو نه لګ بدل ښکاری لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د تیز خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نو ورکړي.
بالکل.
او پاولی نیسل باندې په دې کې یو ماغه پارټۍ ته دی ووټ ورکړ کوم ته چې د دې الیکشن نمخ کې ورکړو. دا غي وجه شاید دا ده چې د دې خلک د دې اوسیدونکو چې دی هغه سوچ آزاد دی. په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د هغه لند لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا غي سوچ آزاد نشي کول جی واکمن چي. نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي. دویمه خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی. کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک هغه زور دی چې په هغه وخت کې هغه د هندستان د کانګرس پټه په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي سیاسی مرکه به کېدلې او جلسې جلوسونه په هغې کې به الیکشن او په هغې کې به په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو او هغه به خلک ځان سره بوتله. د پاکستان په نورو علاقو کې داسې قسمه شعور چې دی هغه نه دی راغلی. بلکې که زه دا ووایم چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب پاکستان کومه غټه صوبه ده پنجاب، نو هغې ته مونږ وګورو نو په هغې کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کاله مخکې صرف یو عوامی سیاست راغلی دی، او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بعضې مخصوص پارټو ماتحت پاتې شوی دي، خو زمونږ دا علاقه د دې نه بچ پاتې شوی ده.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو کومنګ دا غره بول بم دی هغه سره تړلې یو بل هم دی، تاسو نو مې پوښتنه دا چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلی ویناګانې هم کړې دي، ازمات نظر نه یو ستاسو وخت تیر شوی چې سغدریزي اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم، لکه د سغدریزي او د دې د مخنیوي د دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړې و، نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سغدریزي افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنه دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو؟
د دې مسلې ته زه په دوه نظر ورته ګورم. یو خدا دا چې پخوانی که مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسې پسنه سه حیثیت باندې موجود وو، او کله چې داسې موجود وو نو بیا سه حالات داسې پیدا شو چې دغه حالات په بنیاد باندې دغه په وجه باندې دا خبرې مخې تراله. نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق ته هغه فکر سره هم دی کوم چې د پخوانو دلته کې په مذهبي کتابونو کې هم موجود دی او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر و شاعرۍ کې هم موجود دی. او بیا د هغې نه پسته چې کله په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چم گاوند کې داسې حالات رال په 1970 کې او بیا دا غینه پسته، نو بیا سکوتونه د دې نه انکار نشو کولای چې سکوتونه داسې چې هغه دا چې کوم خبرې په مونږ کې موجود وي نو دا هغه خبرو هغه خبرې مخې ته راوستلې او مونږ هم په دې سوچو نک چې آیا د دې نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخیږي. نو په داسې طریقه باندې دغه سیزونه زمونږ په مخ کې رالل. زه خو په خپل یو طرف ته علمی او فکری تور باندې دغه سیزونه داسې مخې ته رالل، زه د خپل د مشاهده په بنیاد باندې هم دا خبره کوم، ځکه زه تاسو وایم چې زما په ژوند کې ما په خپل لیدلې دي چې په ماشومانی کې به د ښځو میلې لګې دي.
بالکل
دغه شانتې ما داسې موریدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د خزو د تګ دا یو عام خبره
ده. ګودر نه اوبر اوړل او دا د داسې قسم زمنګ د دود او ثقافت کې بالکل دا
نه صرف دا چې اوبر اوړل بلکې کومنګ وګورو نو زمو په کورونو کې دننه بعض وخت کې د بعض انساني ضرورتونو د پاره دغه نو په دې وجه باندې دغه ټول خبرې زمنګ په خپل ما په خپل یاد شي چې زه یو داسې میلې ته تللی وم چې هغه د ښځو د پاره میله وه، د اختر میله وه. نو دا ټولې خبرې مو په سترګو په خپله لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هماغه خلک دي هماغه علاقه ده زمونږه، خو د ښځې به هر وخت راتګ چې دی نو هغه ناممکن شوی دی. دغسې به خلک به زیارتونو ته به تلل، دا زنانه به زیارتونو ته تلل، او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر وي نو سړو به په خپله د هغې نه بیرته کوله او لارا به او پوله به پرېښودلې چې زنانه به را روانې وي. لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه رالله او هغې فردن یو سره لاس ملاو کړ او د یو کس نه تپوس کو، د هغه ټولې خبرې تپوس کو چې ستا هغه فلاني سره لانجه وه نو هغه څنګه وه، ستا فلاني سره وه نو هغه څنګه وه. دا ټولې ما په خپلو سترګو لیدلې او نن داسې حال راغی چې دا غي نه بالکل الټا مونږه د خزې سره چې کوم سلوک کوو نو هغه ستاسو د وړاندې دی.
دا خو ډاکټر صاحب تاسو یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه او به په خاص کر په زمنګ په سیمو کې، آیا د کی د ستاسو په نظر مانی دا به نور هم ژور کیږي او کنه؟ د کی به دا به بیرته خپل هغه عادي حالت ته راشي. او که عادي حالت ته راځي نو آیا دې کې به د مبارزې څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او د غي د نظریاتو په بدلولو کې؟
واپس خوراکلی شي ځکه چې انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شي نو واپس جوړولو تم راوستی شي. یعنی دا د خدای د طرف نه نه ده. نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې که دا موږ انسانانو ورانه کړې ده نو موږ انسانان به واپس جوړو. خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلف خبرې کیږي شي. زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن نه علاوه دا یو فکری مبارزه ده. نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په موږ باندې حاوی شوی دی که هغه موږ فکری طور باندې د هغې مقابله ونه کړله نو دا ممکن نه ده چې موږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې موږ هغې ته د هغې مخنیوي وکړو. ضرورت ته دې خبرې دی چې موږ دغه ټولې خبرې راواخلو په هغې باندې فکری او علمي طور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راولو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې بهرحال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې موږ داسې خبرو خپلې کړو چې کوم نه موږ ته او زموږ چاپېریال ته نقصان رسي. نو په دې وجه باندې دا فکری او علمي دا چې تر څو پورې موږ نه کړي نو دا بله لاره چې ده
ډاکټر صاحب اوس کو موجوده منګ کزوان کول ګورو نو په هغه کې استاسي خپل د تجربه په بنیاد باندې تاسو ګرد نړۍ کې ګرځېدلې په هانو سره ملاو شی وي خپل تاسو په دې هغه کې یو مهارت دی نو څنګه ګوري په زمنګ په سیمو کې به په پښتنو په سیمو کې د ځوان کول کې څومره پټنشل دی چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونده یا خپل کردار ولو بوي او څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا ناممکنه خبره نه ده.
زه په خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه یم او زما خپل تجربه دا ده چې د دې سیمې خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زه غي ته سبق هم په کلاس کې وته هم غي ته زه امتحان ورکوم غي ته زه اساینمنټس ورکوم نو زما تجربه خپل دا ده چې سونه دې سوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې عمره هغه سخت کار کول شي لکه پدی کې پټنشل تاسو دا خبره چې پدی کې سونه پټنشل دی پدی کې ډیر زیات پټنشل دی دونه زیات پټنشل لکه د بهر سرم کزه تاسو وې ما چې په کومه یونیورسيټي کې زو ما په هغه ځای کې زموږ چې کوم خلکو د دې سیمې کوم خلکو زموږ د خیبر پښتونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکړدګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضو سیمو کې به دا غي سیوا و نو په دې وجه باندې دې کې زما د جنریشن زما د کول داسې مواري جوړيږي چې زه دې 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 نوې کسانو ته په دې باندې دې له توجه ورکم دې باندې زه کار وکم دې ته سخت نه سخت کار پاواله کم او دا غي ته بیا تاسو کوم او خود دې یوازې دانه چې سخت کار ورته پاواله کم بلکې ور سره دا هم اغي ته زو ما دا هم په کار دي چې هغه ته زه دا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خای ده که دا زستا د خېګړې لپاره کوم نو که چرته موږ په داسې طریقه باندې د خپل ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زمونږ نه مخکې لاړ شي.
ډاکټر صاحب لکه د قبایلي سیمو ته هم راشو په خیبر پښتونخوا ور شامل شوي که په سیاسي لحاظ سره وګورو د ټول نظام یې ورله یو حساب سره دا غوي چې کوم د قبایلي ضلعو کوم سیمې وي دا غي نظام یو. نو آیا دې ته تاسو څنګه ګورئ چې دا په خیبر پښتونخوا ور شامل شوي د سیاسياتو د څنګ د مشر په حیث مانی دې ګام د څنګه ګوري او تاسو څنګه ګوري چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کوم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه ده نو آیا هغه کې به دا بریالي شي کنه؟
سما خیال چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دې نمخ کې شامل دول پکارو
ها
منګ چې کله د دنیا یا د قومونو پرمختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبره داسې دي چې د هغه نمنګ استفاده کولی شو
صحیح
او زمونږ د سیمه او زمونږ د خلکو لپاره کار دادی چې مونږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو. تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاق او تا زما کردار تا زما دین تا او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکي، نو په دې وجه باندې هغه ټول خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته، خپلولې پکار دي. په دې وجه باندې دا د قبایلي سیمو د مین سټریم سره دراوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی، لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی،
یو تګ دی، لومړی ګام دی. او طریقه مونږ له دا پکار ده، زمونږ خلکو ته، زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار ده چې زه د شخصیتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کړم، ځکه چې دنیا نن چې کومه ترقی کړې ده هغه په شخصیتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقی کړې ده. نو زما په خیال باندې د دې قبایلي سیمو دې طرف ته راتګ دا د ادارتي طریقې ته یو لاره ده، او په دې کې بخرنډان ډیر راځي، ځکه چې د دې سره به د ډیرو داسې خلک وي چې د هغې مفادات د هغې انټرسټ به د دې پر ضد وي، نو په لاره کې به هغې یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرنډونه هم راولي، خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک
پکار دي. ډاکټر ستاسو یو ډیر غوړه خبره وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړي چې د شخصیتو پر ځای ادارې پیاوړي کړي دي، نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک دي او هغه که واک نه بهر دي، نو هغه څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي؟
لومړنۍ خبره خدا ده چې دې کې څه خپل سوچونه باندې د لګ غوړو کې چې دا څه سوچونه زمونږ دي او په هغه سوچونو سره مونږ که وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کو نه داسې ژوند نشي تیرې دي. دویم خبره دا ده چې چونکه دا زه د سیاسياتو یو طالب علم او د سیاسياتو سره مې عمر ده، او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نس باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دی او که هغه طرف نه دی، هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې مونږ نېشنل سټیټ وایو، یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وېستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی، دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي، خو که وی او ماته پته نه نو په خپل ځای، خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري، نو خدا دا چې زمونږ خلک د دوانو طرف وتا اغي دې خبره ته داسیز اومني چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته تللی ده، او هغه نیشن سټیټ کومه قبول کو نو په هغه کې د دوانو طرف وتا د خلکو خواله دي خېګړه ده
لکه دا غوپ په ګټه باندې تمامېږي. ډاکټر صاحب، دا پروګرام د پای شي به هم دی په اخر کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو دی لپاره تاسو څه پیغام لري د بهسه ته یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وټلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځي نو څه پیغام لري تاسو؟
زه به دا ووایم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقه کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر یم. زه د خپل چاپېریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلی، زه په دې ټولو سیزنو باندې د یو پښتون په حیثیت باندې او د یو استاد په حیثیت باندې سوچ کوم، نو زما سوال دا دی زما د خپلو شاګردانو ته چې زمون کا هر حالت ته 13 سلويختو کال نه 4 حالت ته مونږ رسیدلیو، نو د دې حالت نه دراوستلو لپاره مونږ په بل چا باندې تکیا نه کوو، دا حالت به مونږ په خپل بدلو او ګيلي او شکوي د دې نه هیڅ نه جوړيږي، دا ځوانان دې راپورته شي او په خپل دې د خپل مسلو باندې سوچ او فکر وکړي، او بیا دې پښتانه مشران او د دې چکم استادان دي هغه دې راجم شي او د دې لپاره دې لار روباسي، نو دا د بهر دنیا ته قتل یا ګیلې او شپې د دې نه هیڅ نه جوړيږي، بس خدای دې چې مونږ د نن خپل کار شروع کړو.
ډاکټر عبدالروف صاحب، ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخلئ، تاسو نه ډیر زیاته مننه.
ډیر مننه.
د مشال رادیو کده منو درکو هم دې سره د مشال مرکه په هم دې زاران غاړو خپل قربا ګل اسه اجازه ورکي پلو اعلان مسپارم
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ